السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. قربانه زموږ همکار ملالۍ بشیر د هیله ده چې دا پروګرام تر پایه واوري. خو د پروګرام په پیل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې 30 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستاني یرغل له امله د وخت مرګ ژوبلې دا شمېرې نن د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادۍ راډیو ته تایید کړې. له بله پلوه بیا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان وایي ډیورنډ سره پر کرښه یې وسلوال ځای پر ځای کړي او یوازې د برید امر ته په تمه دي. له پنچیر ولایت نه راپورونه وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې 12 کسان له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک نیولې دي. د پنچیر د والی ویاند ابوبکر صدیق دا خبره ازادۍ راډیو ته وکړه او ویلې دي چې دا کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول شوي. تر اوسه د مقاومت جبهې چې له طالبانو سره یې د وسلوال مقاومت خبره کړې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیې د دفاع وزارت تر ویب سایټ خپور شو ویلي د ترکیې پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو حمله کړي دي. تاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی دیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتی او امنیتی مسایلو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریض غوړه کړی دی. جانسن هند ته د خپل سفر په درشل کې پرونو ویل په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواک سره مخامخ ده. دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستانه یو د بل ترڅنګ سره ودرېږي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډ دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایټالیا د سن پیټرز په میدان کې د سپیشلی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې ځخپریږي. زملالی بشریم تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لدا سر شذ سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز لدوی پښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. د وری یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو لش پژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې برته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو سخت خبرګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنو پرېږدي چې برته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویل چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه د بشپړه سوی. په ورته وخت کې په بیلابیلو برخو کې ګڼو شذو خپل دندې له لاسه ورکړي او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه شذو چې نورو ته د کار زمینه برابره کړې و هم تر ډیره حده اوس فعالیت نسی کولای. نن د مخکښ شذې خبرونی میلمنې د سری میاشت پخوانی رئیس نیلاب مبارز او د پوهنتون پخوانی استاد او د بشري حقوقو فعال نرګس مومنتی. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړئ ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. د تلیفون شمیره دا دی 00420221240501 او د واتس اپ شمیره ده 00420221240501. اوریدونکو موږ سکایپ هم لرو. تاسو کولای شئ چې پر سکایپ باندې خپل پلیکلی او ژغیزه بڼه باندې پیغامونه پریږدئ. د سکایپ پته د ازادي ډاټ رادیو. پر واتس اپ باندې هم موږ ته خپل ژغیز او پلیکلی بڼه باندې پیغامونه پریښودلی شئ او موږ به د دې خپرونې په جریان کې خپاره کړو. اوس هم ورځو خپلو میلمنو ته د پوهنتون پخوانی استاد او د بشري حقوقو فعال نرګس مومند اوس مهال له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. نرګس جان ډیره مننه چې تاسو
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته او درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر هیله ده. تر دې دمه ښه وخت درلودلی. مننه تاسو څخه.
ډیر مننه له تاسو هم نرګس جانې. په لومړي سر کې کپدې اړه باندې وژغېږو چې ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت رامنځته سو په افغانستان کې او دوی په ټول افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، شزي په بیلابیلو برخو کې متضرر سوي دي. دوی شکایت کوي چې د دوی ژوند په منفي توګه باندې اغیزمن شوی دی. تاسو له دا ډول سترګندونو سره موافق یاست؟
البته که دلومی سر را پایل کم چه مونگ حقا کسان و چه پسخانی دولت که هم البته به جمهوریت که هم مونگ دی موافق نو چه حقا برخه چه باید حقا حقونه چه باید خزو تواد کرل شی تو کلی توگه پا اغی دوره که خزو نو ترلاسه کلی. خب یا هم حد اقل خزو کوله شوی چه دی پانتون استازه شی، خزو کوله شوی چه پخوانزهی که در سورتی مون ډیره کمه کچه خو مونږ په دولت کې هم ښځې درلودلې، په ریاستونو کې هم درلودې، مینان هم درلودې، وزیران هم درلودې. ډېرې ښځو په آزاده توګه کولای شول خپل تحصیل ته، خپل علم ته ادامه ورکړي، ښوونځیو ته ولاړ شي، پوهنتونونو ته ادامه ورکړي. یعنی په هغه کچه چې اړتیا وه خو بیا هم نه و، مګر وې ښځې وې په هغې دوره کې، ښځې وې په هغه کمو کې هم ښځې وې، او مونږ واقعا دا منو چې هغه وخت کې وې. خو له بده مرغه په هغه کمه کچه هم چې مونږ پخوا درلودې، اوس مونږ داسې وخت سره مخامخ شو چې اوس اوسنۍ دولت کې د ښځو نام او نشان په کلي توګه پاک شوی دی. او یو ځل بیا طالبانو دا ثابته کړه چې دوی هماغه دولت دي، هماغه کسان دي چې شل کاله مخکې و. شل کاله مخکې چې طالبانو دوی په همدغه نظر و چې ښځې به یا د کور یا د ګور او ښځې ټول په کور کې نه ولې. کله چې په وروستیو کې د دې خبرې جریان درلود، نو دوی په همدغه نتیجه و چې هغه دوره به بیا نه لرځي. نو د ما په شمول البته ټولې ښځې ډېرې سختې دلته منتظرې وي چې په درېیم د حمل به حداقل د ښوونځي بیرته پرانیستل کېږي، او نجونې به بیرته خپل ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته به ادامه ورکوي، یا هم خپل هغه کاري فرصتونه چې پخوا درلودل هغې ته به ادامه ورکوي. خو له بده مرغه چې دوی یو ځل بیا ثابته کړه چې نه، مونږ اصلا تغیر نه دی کړی، او مونږ هماغه پخواني کسان یو. مونږ اوس هم ښځو ته په هماغه سترګه ګورو، هماغه سترګه چې مونږ شل کاله پخوا ورته کتل، او په همدغه نظر چې ښځې باید په کور کې وي. نو له بده مرغه اوس په کلي توګه د ښځو نه ټول فرصتونه اخیستل شوي دي، ښځې یو ځل بیا د کور ښځې شوي دي، او دوی یوازې او یوازې هماغه د کور مسؤلیتونه چې پخوا یې ترسره کول هماغه ترسره کوي. حال دا چې موږ واک تر بله دا ویلي دي چې یوه ټولنه بې د ښځو نه هېڅ امکان نه لري چې هغه پرمختګ کور ته ورسیږي. ښځه د موږ په ټولنه کې ترې نمایي هم ډېر ښځې وي. نو کله چې په د یوې ټولنې نیم قشر مونږ فلج کړو، آیا امکان لري چې مونږ بیا هم خپله ټولنه حد اقل هغه سیاله وګرځوو د نورو ګاونډیو هېوادونو سره؟ نو له بده مرغه چې اوس هم دغه فرصت راغلی دی، او د ښځو نه په کلي توګه دا فرصتونه ترې اخیستل شوي دي.
نرګس جانې مننه. تاسو که په دې برخه کې موږ ته خبرې وکړي چې تاسو هم خپله دنده له لاسه ورکړه، دغه ټوله پروسه که تاسو موږ ته تشریح کړئ، که غواړئ چې په دې اړه باندې خبرې وکړي، چې څه ډول تاسو ته وویل شول چې تاسو نور کار نسی کولی، یا دا آیا داسې و چې تاسو خپل کار په دغه پریشو دی چې خپل په خپل خوښه باندې مودا کار پریشو، یا کوم بل دلیل و چې یا بیره و یا کوم بل په یو بل خاطر باندې؟
بلکل خپل ځانه کې را فایل کړم. زه په پخواني دولت کې زه د پوهنتون استاد وم، د کالونو راهیسې د پوهنتون استاذي مې مخته بوله، او هغه ماته د ټولو مقدسه دنده وه، تر ټولو ښه ماته دنده اولویت ماته هماغه دنده درلودله. د دې تر څنګ زه په سیمه ییزو ارګانونو کې د نشراتو او د مطبوعاتو رئیسه ومه. نو دا هماغه وظیفه وه چې ما پخوا تر کلونه راهیسې ما ادامه درلودله، او دغسې شکل به ادامه درلودله ما ترسره کوله. خو د نوي دولت د راتګ سره تاسو د هغې اعلامیې ولوستلې، واورېدلې چې دوی په مختلفو وختونو کې دوی راخبرې کړې چې موږ ښځو ته اړتیا نه لرو. زه البته تر ډېرې مودې پورې په کابل کې پاتې شوم، خو اوس له بده مرغه چې بالاخره افغانستان مسافره شوم، تر ډېره حده پورې موږ دې ته منتظر وو چې نه، ګواکې دوی په موږ باندې غږ راکوي او موږ ته وایي چې نه، موږ تاسو ته اړتیا لرو. خو لا اول ورځنا دوی د لمس په دې راوازې ته خبره کړه چې مون په دفاتر کې نور خزو ته اړتیا نه لري، یعنی دا چې زه د دفتر د تک نه په کلی توګه منه شوم. خو بیا هم ما دیتا د زسترګ پلارم چې ما د چې زه د پانتون هم استاد او ما باندې د راکې یی چې راځه پانتون باندې ځکه خود ما په خانه ایدم دا و، مګر نه هغه څه همونه شو تر ډیر وخت پورې، یعنی تر درې څلور میاشتې پورې د مونږ په پانتون کې استادانو خزینه استادانه هیڅ اته حق نه درلود چې وګړي د پانتون دروازې ته ولاړ شي. یوازې نارینه استادان بتل، یو وا دوه میاشتې خلاص، یعنی هیڅ شی هم نه په پانتون کې، پانتونونه ټول بند وو، هیڅ شی هم نه وو. او کله چې ورو ورو شروع شول هغه هم اجازه یې داسې ورکړه چې یوازې یوازې نارینه استادان به راځي په میاشت کې دوه ځلې، دوی به فقط راځي اجري به امضا کوي او خزینه استادان ته به هیڅ اړتیا نه لرو. نو بیا هم موږ ورته منتظر وو چې واکه نن سبا نن سبا به موږ باندې غږ راکړي چې تاسو راځئ. خو د میاشت تیرې دي، دوه درې درېمه میاشت شوله، په درېمه میاشت کې څلورمه میاشت وه چې دوی وویل چې نه، خزینه استادان دې هم راځي په میاشت کې د یو ځلې راځي، هغه د هم خپل حجاب دې مراد کوي. حال دا چې حجاب د مونږ ټولنې پخوا هم د مونږ کافره ټولنه نه وه، مسلمانه ټولنه وه، ټول خپل حجاب درلود، د مغه حجاب سره خپل دندې ته تلل. هغه هم په هر صورت، او هغه هم کله چې استادان خزینه استادان راځي باید په هیڅ صورت باندې سړي هغه ته ونه لیدل شي. خو یعنی به نهایت زیات بندیزونه ښځو ته ولګول او هیڅ محصله دې ونه لیدل شي کله چې په پوهنتون کې نارینه استاد وي، نارینه محصل وي، په هغه وخت کې موږ باید نجونې ونه وینو. نو دا هغه د سر نه، البته په سر کې دوی دومره جدي نه ونیولې، خو ورو تر بل لا هم جدي کړل او زمينه یې د ښځو لپاره لا زیقه کړله، او دوی ته دوی مجبور کړی تر څو ښځې نور افغانستان یا د مونږ هیواد هغه هیواد نه دی چې هغه ته ښځې ژوند وکولی شي، او الای چې مونږ دې ته مجبور کړی چې مونږ هیواد پرېږدو. نو دا زه خپل پلان دوته خپل داستان مې درته ویلې چې زه له دغه شرایطو سره مخامخه شم او بل اخر زه مجبوره شم چې هیواد پرېږدم. چې نه، ما خپل پخوانی دنده ترسره کولی، نه زه په مخ دفتر کې کار کولی شو، او نه هم زه د پوهنتون د استاد په توګه ما خپل مسؤلینو ته درس ورکولی شوی. او د څنګه د ما هغه همکاران چې البته په ولایتي کچه د ما سره همکاران وو، او د ما په مرکزي دفتر کې د ما سره همکاران یې فجې، او هغوی ته هم په مغه والا ورځ دوی ویلي چې موږ هیڅ ښځه ته موږ اړتیا نه لرو. البته تر اوسه پورې هم تاسو د دې شاهدانې او تاسو د وینې چې د موږ ښځینه همکاران ټول په کور کې ناستې دي، او یوازې نارینه دي، یا نارینه هم چې ځي فقط خپل یوه امضا کوي، کار نشته، فقط دوی په اونۍ کې یو ځلې ورځي، یو لاسلیک کوي او بېرته ځي کور ته.
مننه نرگس جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. لموږ سره د تلیفون پر کښه پاتې سئ اوریدونکو. زموږ د مخکښ شې ځی خبرونې دوهمه میلمنه نیلا مبارز صاحب هم لموږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مبارز صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستئ.
مننه ملاله جانې بشیر صاحب، ډېره ډېره مننه د تاسو د بلنې نه. انشاءالله په خدمت کې مو ټولو اوریدونکو ته زما سلامونه، خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
سلامت اوسې مبارز صاحب. لکه تاسو ته چې معلومه ده، په دې خبرونه کې نن د شوزو پر ستونزو باندې خبرې کوو. ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، په بیلابیلو برخو کې شوزو خپل دندې له لاسه ورکړې. همدارز د نجونو تر شپږم ټولګي پورته په شونځوي باندې بندیز ولګېد چې تر اوسه پورې طالبان وایي چې دوی پر یو طرحه باندې کار کوي، او په دې طرحه کې لږ څه پرمختګ شوی دی، خو د نجونو د شونځوي د پرانستلو په اړه باندې تر اوسه لا اعلان د ټول خلک سترګې په لاره دي. مبارز صاحب، زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه زموږ سره نرگس مومند صاحب هم دلته موجوده ده. دوی د خپل ژوند په اړه باندې خبرې وکړې، په دې اړه یو کیسه وکړه چې دوی څنګه مجبور سول چې خپل دنده پرېږدي او له افغانستان څخه د باندې ولاړ سي. آیا تاسو په ورته وضعیت کې قرار لرئ؟ ستاسو د خپل شخصي هغه کومه کیسه که تاسو غواړئ چې وکړئ لمر سره شریکه کوي چې څه ډول تاسو ارس واس چې خپل دند پرېږدي، یا که تاسو ته اول سوال چې نور تاسو دغه دند پر مخ نسی وړای.
مننه بشیر صاحب. زه اوس هم په کابل کې ما او یعنی خپل ژوند په عادي شکل باندې په مخ بوزم، مګر د کار په خپل باندې زما تاسو خبر یاست چې موقف می د خارج رتبه موقف و او ما ته هیڅ کوم یعنی بی نزاکتی یا خشونت دغه سه کارون اصلا نشو، بلکه کله چې امارات راغله او لاس وقت لاس کې واخیستله یو څوک د ټولو وزیرانو په ځای یعنی معرفي شول او د ما په ځای هم اوس مولوی صاحب خالص معرفي ده چې عمومي رئیس د سرې میاشتې ټولنې څخه دی او دا نورمال او طبیعي خبره وه چې زه د دنده لرې کړی شم. مشکل هیڅ هم نه درلوده، اما په دغه درې ټکو باندې چې تاسو وایه چې یو د ثانوي مکاتبو د په عمومي شکل باندې د کار د ښځو د کار په اکله باندې او سیاسي مشارکت په اکله باندې دا د ښځو نارینه دپاره یو رقم د مشکلات سته دي. په د کار په اکله باندې په صحي سکتور کې هیڅ کومه ستونزه نسته، ټول شفاخانې په هغه شکل باندې کار کوي، کلینیکونه پرانیستي دي، ښځې او نارینه په هغه شکل چې ول اوس هم کار کوي. خوشبختانه چې په دې اکله په دې یعنی سکتور باندې مشکل په غیر دې چې موږ اقتصادي مشکلات ډېر لرو په افغانستان کې او مثلا د درملو کمبود سته، د وسایلو کمبود سته، دا شیان سته دي، مګر ما په خپله لیدلی دی چې ښځینه او نارینه یو ځای کار کوي، اما معلومدار چې پخوام هم دغسې و اوس هم دغسې ده چې د اسلامي چوکات لاندې دي ښځې خپله حجاب مغز چې پخوا کوله اوس هم کوي، دغسې یعنی په دغه سکتور کې مشکل همدا اوس نه وینم. اما که چېرته دغه د مکتبونو مشکلات حل نسي د ثانوي، نو په راتلونکي کې د ښځو دپاره په دغه سکتور کې هم ډېر مشکلات رامنځته شي، او زه د ټولو چارواکو یعنی نظر په دغه اکله باندې غواړم چې د دوی توجه وغواړم او د دوی نه په ډېره درنښت غوښتنه وکړم چې دا ثانوي مکاتب ژر تر ژره خلاصې کړي، ځکه چې آینده د مونږ د دوی دغه دو ته ډېره یعنی ضرورت سته، نه یوازې په سکتور صحي کې، په ټولو سکتورونو کې د ښځو ځای نشو کولی چې د نارینه له لارې نه یعنی پوره کړو، دا هېڅ کېدونکي نه دي. مثلا استادان دي، مثلا حتی په جیلونو کې، په هر چېرته دغسې ده. او مشکل متاسفانه چې موږ نه پوهېږو چې ولې دغسې کار شوي ده، تر اوسه پورې کومه واضح یعنی دلیل دلته وړاندې نه ده سوی. شفایي حکم د امیر المؤمنین صاحب دی دغسې دوی ویلي دي، او البته همیش وعده کړي دي چې دغه ستونزې به حل سي. مثلا دوی وایي چې کوریکولم که مشکل ستا، که چرته کوریکولم که مشکل ستا خود د نارینه او د پارم نه، د الکان د پارم خود باید دغه مشکل وی، نو دوا کوریکولمونه خو نشو کولای چې جوړه کو نارینه یو رقم درس وای او خزین انجونه بل رقم. د مشارکت سیاسي خبره خو بالکل بیله ده، چې دا خو د ټولو لپاره مشکل ده چې تر اوسه پورې دغه په دغه څانګه باندې هیڅ کوم پیشرفت نه ده سوی. نو هیله مې دا ده چې انشاءالله تعالی ژر تر ژره اول خوب دغه مکتبونه خلاص سي. پرون تاسو مو واورېدله چې د ښځو د چارو ریاستونو ټول بند سول، یعنی تنقیص سوی دي په همدې شکل باندې په هر وزارت کې د جندر امریتونه ول چې هغوم تنقید سوی دی نو دا د پالیسی خبره ده او دغه پالیسی باید چې ان خزینه پکې لکه څنګه چې په اسلام په شریعت کې واضح ده هیڅ کله ما نه ده لوستې یا اورېدلی چې خزینه دپاره په شرعي ډول باندې د زده کړې کومه ستونزه وي یا کومه بندیز وي. که چېرته یو مونږ پوهه کي چې مونږ وپوهېږو او د شریعت نه مونږ خپله لرې ونوځو. وړاندیزونه مې دا و انشاءالله چې تاسو قناعت به یعنی
مننه مبارز صاحب. تاسې شو ټکو ته اشاره وکړه پر طالبانو باندې دغه انتقاد ستاسو چې دوی مسلکي کسان له دندو لیرې کړي دي یا یې خلک اړ ایستلي دي چې په خپل خپلې دندې پرېږدي او پر ځای باندې یې غیر مسلکي خلک راولستلي دي، هغسې خلک چې د منتقدینو په وینا طالبان دي او د طالبانو له ډلې سره تعلق لري او همداراز مسلکي نه دي د دوی په وینا. آیا دا ستونزه ستاسو په نظر باندې نه ده چې مسلکي کسان له خپلو دندو ګوښه کیږي او پر ځای باندې مولویان یا داسې خلک چې یوازې په مدرسو کې څو کاله زده کړې کړې وي او مسلکي نه وي دا د افغانستان راتلونکی په خطر کې نه اچوي ستاسو په نظر، یا داسې چې د مسلکي کسانو نه ګمارل د افغانستان لپاره څومره ستونزمن دی؟
معلوم داره خبر است که بغیر تخنیکی و مسلکی کسان خو در افغانستان وضعیت به بیخی خراب است، یعنی به دی شکل بنده چه در پرمختگ و در فقر زدایی و در طول و نمبر لرسو. اما چون را دقیق کار سویده؟ آیا پو سطح تخنیکی که دقیق کار سویده؟ آیا یوازی پو سطح رهبری که دقیق کار سویده؟ دا معلومه نده. زه همیش کوښښ کوم چې خپله ناپلوي او ناپیلتوب وساتم او کوښښ کوم چې واقعا په شکل حقیقي باندې ځان پوه کړم چې آیا دغه کار سوی ده که نه.
بلې مبارز صاحب، تاسې د خالص صاحب په نوم باندې یو چا یادونه وکړه، آیا تاسو فکر کوئ چې هغه هم همدومره مسلکي دی لکه تاسو چې واست د سرې میاشتې لپاره؟
مولوی صاحب ډیر یعنی دانشمند شخص دی او تخنیکی د مونږ هم کارمندان ټول پخوا دوشته دي اوسه، یعنی په سیاسي کچه باندې چې د لوړ پوری دی، د وزیران دی، عمومي رئیسان، دا خو هغوی خو بیخي بله خبره ده، دا خو سیاسي خبره ده. اما په سطح مسلکی که دکتران، انجینران، دغه خلک شته دی په دولت کې او دوی نشي کولای چې دغه خلک ایسته کی، ځکه چې دا مسلکی دی کنه.
ستاسو هدف دغه دی چې دغه د طالبانو حق دی چې هر څوک راولي او ورته دندې سپاري؟
زه دا نه وایم، زه وایم چې مشروعیت سیاسي باید چې جوړ سي دننه په افغانستان کې. واقعیت وایم درته، هر څه چې واقعیت دی هغه درته وایم. خه اوس حکومت معلوم دار چې د امارت اسلامي په لاس کې دی، ملي مشروعیت تر اوسه پورې معلومه نه ده څه رقم کیږي، آیا لویه جرګه کیږي، آیا انتخابات کیږي، آیا العقد شورا کیږي، دا ټول نامعلومه دي. حکومت هم دا اوس یا و سرپرست یعنی دی دا طول اغا چارواکی چراغلی دی وزارتونو که طول سرپرست شکل بانده مقرر سوی دی، نو دا غای حالت گذار ده، دا باید حل سی. خلق پو زنو تو کو بانده چه اساسی دی معلوم دار چه خبری کهی او خپلا نیوکی و ارندیزونه کهی، اما کله چې اصلي خبره سامه نسی بیا ټول دا نورې خبرې هم دغسې پاتې کیږي. که چېرته دغه حکومت خلک ووایا شورا ووایا دغه ملي مشروعیت چې ترلاسه کړل دوی معلومدار چې کولی سي چې خپله چارواکي مقرر کړي او په دندو وګماري او مشکل حل کړي. پرون شپه د ایسایی یو او معلومات یو ویون که و چه تلویزیون که خبر کوله هغه وای چې تر اوسه پورې ټول هغه کسان چې مقرر شوي دي په دننه په د دوی په اداره کې د کمیسیون اصلاحات اداري لخوا راغلي دي، خو کمیسیون خو پخوا هم همدغسې کار کوه او امتحان واخیستل د مسلکي خلکو دپاره، اما دغسې وایم یعنی دا بیخي یوه خاصه وضعیت ده. چارواکی مسلکی باید په کار وګمارل سي او ورته زمینه مساعده سي، ښځو دپاره باید چې وسي دا کار د کار زمینه مساعده، زموږ نظر همدغه ده. او مکتب باید چې پرانستل شي، مشارکت سیاسي باید مشکل حل سي، چې څه رقم خلک یا ګروپونه کولای سي چې سیاسي مشارکت وکړي، دا ټول نامعلوم دي او تر اوسه پورې هیڅ کومه تصمیم نده نیوستی. فضل دو خدای امنیت لکس بهتر است و ده اوسیت یعنی کابل که خموگه ارش پا دازو و آوریدل او خلق به شهیدان سوال خوشبختانه چه دا اوس بخی کم است و ده و تقریبا بخی بنده ده چه دا باید چه همیشه یاده که چه اوس ده وطن زوانان شهیدان کی گینه. البته کله کله ځینو ځایونو کې ځینو ولایتونو کې متاسفانه تر اوسه پورې هم غچ سته او هم جنگ سته چې انشاءالله تعالی به لرې سي، اما دغسې اساسي ستونزې چې سته دي باید چې حل سي. او زما وړاندیز هم په دې درنښت سره دا ده چې انشاءالله تعالی امارات به دغه کار وکړي.
مننه مبارز صاحب. د امنیت په اړه باندې اوریدونکو زه غواړم چې اضافه وکړم چې د راپورونو له مخې اوس هم چاودنې کېږي په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان، او مخکې چې نړیوالو ځواکونو به کله ناکله بمباری کولې، په وروستي پیښه کې موږ ولیدل چې د پاکستان په بمباری کې شاوخوا د راپورونو له مخې 30 انسانان ووژل شول په افغانستان کې. همداراز د نور پیښو چې د جنایي پیښو یادونه کیږي چې هغه یا کمی سوي دي یا مخ پر کمیدو دي. د چاودنو او د جګړې په اړه باندې باید ویل سي چې طالبانو چې کومې حملې کولې پر افغان ځواکونو باندې هغه درېدلې دي اوس، چې په نتیجه کې د تلفاتو شمیر شایي کم سوی وي. زه راځم خپلې دوهمې میلمنې نرګس مومند صاحب ته. نرګس جانې، تاسو د مبارز صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې طالبان باید یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي چې ټولو خلکو ته پکښې کې د ګډون اجازه وي، او په همدې طریقه باندې به طالبان مشروعیت ترلاسه کړي په افغانستان کې چې د خلکو استازیتوب وکړي. ستاسو په نظر باندې ښځو ته په دا ډول حکومت کې ځای ورکول څومره مهمه خبره ده؟
مانن آغلی بشیر، اول به زه ده آغلی مبارز دغه ورسته خبری چې زه دغه بند اتکا وکم به ورسته ده تاسه پختنه تا بیرته راځم. آغلی مبارز ویلی چې دلته اوس بالکل امنیت دی او اوس هیڅ نوع هغه ستونزې چې پخوا وې هغه څه نشته. زه په دې نظر یم چې دا امنیت چې دی دا دوه ډوله دی، یو فزیکي امنیت دی او بل روحي امنیت دی. موږ دا منو چې اوس په کابل کې هغه چاودنې نشته، ځکه پخوا هغه کسانو چې چاودنې کولې هغوی اوس په حکومت کې راغلي دي، همغه ده چې زمینه ګاونډیو ته مساعده شوې ده. صحیح ده دا امنیت شته، خو خلک په کلي توګه او تر ډېره حده په روحي فشار باندې، روحي فشار لاندې دي، روحي امنیت نه لري. دا نن هم زه خپل د اکثر نو همکارانو سره زه خبرې کوم، د ښځینه او همکارانو سره، یوازې ښځینه او سره نه، د نارینه او همکارانو سره مې هم اوس د اکثر سره پاړي کایم. یعنی داسې کس نشته چې دوی په دغه وضعیت کې د روحي فشار سره نه مخامخ شوي. نو دمون مقصد د امنیت نه فقط فزیکی امنیت نه دی. اغل مبارز ته بیا هم تکرار کوم چې اوس چاودنې نشته، زه هم زه اوس هم دا نه منم چې چاودنې نشته. چاودنې شته، تاسو پرون ابله ورځ هم په خوست او په کونړ کې هغه څه ولیدل، خو له بده مرغه توپیر دا دی چې پخوا
دغه کسان خپل چودنه کولی او اوس چې کله دوی حکومت ته راغلی دي، دوی چې کله اوس رهبریت ته راغلی دي، معلوم ده چې چودنه کسان همدوی مو دوی خپل اوس پر اس کې قرار لري. هماغه ده چې زمينه گاونډي ته مساعده کړي. نه زه اصلا نه منم چې امنیت شته، امنیت نشته او روحي امنیت چې کله انسان ونه لري هغه ډیر خطرناک دی نسبت فزیکي امنیت ته. او بل خبر چې دی زه نه کېږم چې یو دا چې هغه ښځې چې په کابل کې اوسېږي، زه خپله اوسېدلې یم، زه خپله تر ډېره حده پورې زه شپږ اووه میاشتې په کابل کې پاتې شوم. ما ته د کابل وضعیت په ډېره ښه توګه او په ډېره واضح او په سري توګه ما ته معلوم دی چې هغلته ښځې څومره حق لري او ښځې څومره کولی شي خپل غږ پورته کړي. کیا واسه خپل غږ هم پورته کوي او غواړي چې خپل غږ راځي کی، مګر هغه خپل یو هغه په سر وایل کی او بیا هغه خپل د کورنۍ په خاطر خپل غږ نشي جګولای. نو موږ دغه مسائل سره کله کله مخامخ کیږو، هغه د چې موږ د زین حقایق او نسترګې پټونه د ماهله دا چې حداقل چې کله موږ غږ جګو باید سم راځي کو. او دلته د مبارز خوري ویل چې یعنی یو ځل د خپل وایي چې هغه ته د خدا چارو ریاستونه لا ماینځت للی دی، د جندر امریتونه لا ماینځت للی دی، او د خزو وزارت به خلا ماینځت للی دی. او بیا بیتته ویل کېږي چې نه مونږ دته دا یو دادی دادی. نو دا چې مثلا کې اوسنی حکومت وایي چې مونږ په طرحې باندې کار کوو یا مونږ ښځو ته حق ورکوو، نو دا څه ډول طرحه ده، دا څه ډول حقونه دي؟ اول دغه طرحه د دوی ماته تشریح کړي چې دا څه ډول طرحه ده چې تاسو د دغه ورځ نه چې تاسو په دې حکومت کې تاسو برلاسه شوی د مغ اول ورځ نه ته دغه نه نه پورې چې نه هم لسمه میاشت ده تاسو ورځ تر بله د ښځو لپاره بندیزونه ډېروي، تاسو د ښځو وزارت له منځه یوړل، تاسو د ښځو امنیتونه له منځه یوړل، تاسو د ښځو ریاستونه له منځه یوړل، تاسو د جنډر امنیتونه په وزارتو کې له منځه وړئ. نو کله چې تاسو دغه ټول کارونه یو قدم په بل پسې کوئ، نو موږ څه ډول امیدواره واوسو چې تاسو به ښځو ته په راتلونکي کې څه کوئ؟ تاسو د ښځو حقونه څنګه کوم ډول ورته تشریح کوئ؟ د ښځو حق د تاسو په دولت کې یعنې څه شی؟ دا هغه پوښتنې دي چې واقعا د مونږ نه یوازې د مونږ په ذهن کې بلکې نړیواله ورته ایرانه پاتې ده چې تاسو د ښځو حقونه تاسو خپله وایي، تاسو خپله د اسلام پر بنا تاسو تشریح کوئ چې د ښځو حق په اسلام کې څه شی ورکړل شوی دی. اسلام کې یوازینی حق چې تر ټولو جګ مونږ ته راکړل شوی دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی. تاسو د مونږ نه د تعلیم او د تحصیل حق اخیستی دی. نو بیرته راځم د تاسو پوښتنه ته چې آیا امکان لري چې دغه دولت چې اوس طالبانو جوړ کړی دی په دې کې که د ښځو شتون ونه اوسي یا ښځو ځای ونه لري، آیا دا به یو پراخ بنسټه حکومت واوسي که ونه اوسي؟ مخکې مې هم دا خبر وکړه، بیا هم همدغې خبرې ته راځم. ښځې او نارینه دا دواړه داسې دي په یوه ټولنه کې لکه د یو موټر یو او بل دغه دوه ټایرونه غوندي. کله چې یو موټر د یو طرف د پلی ونه لري، او آیا یو موټر کولی شي یو طرف مخته ولاړ شي؟ نشي کولی. معلوم ده چې موږ د موټر دواړو پلیو ته د دواړو ټایرونو ته اړتیا لرو تر څو یو موټر مخ په حرکت کړو، تر څو موږ وکولی شو چې موټر حرکت وکړي. نو دا بیرته راځو خپل د ټولنې سره، موږ دې په تناسب ورکوو چې یوه ټولنه په هیڅ صورت مخته نشي تللی. هیڅ امکان نه لري چې یوه ټولنه مخته ولاړه شي کله چې په هغې ټولنه کې یوازې او یوازې نارینه اوسي او ښځې یوازې د کور اوسي، او دوی لګیا اوسي چې موږ ښځو باندې موږ د ښځو د طرحې لپاره کار کوو، موږ د ښځو د تعلیم په برخه کې کار کوو. صحیح دا یوه خبره ورسره باندې چې دوی وایي چې موږ د ښځو موږ په طرحې باندې کار کوو چې دغه نجونې په کوم ډول باندې دوی ښوونځی ته ولاړ شي. سمه ده، دې ته موږ لاس میاشته انتظار کړی دی. سم ده، دا لږ نور به هم موږ ورته انتظار وکړو. دا خبر صحیح ده. دغه پوښتنه چې دوی ماته جواب راکړي چې دغه ښځینه او د کار په برخه کې دوی څه وایي، د ښځینه او د سیاست په برخه کې دوی څه نظر لري، آیا دوی ښځینه او طبیعته د کار زمینه مساعدولی شي، آیا هغه ښځې چې په پخواني دولت کې کار کوي هغوی څه وکړي؟ زه د دغه شاهده یم. ما داسې کسان درلودل، موږ په ولایاتو کې موږ په څلور دېرش ولایاتو کې څلور
په څلور د شولایته کې مونږ په یو د شولایته کې خځې ماوینینې درلودې هر واري لپاره یو ماوینه څه د ګمارل شوی چې دغه د لاس باندې به څه سلها او نور خځو کار کوي دا هغه کندې خځې وي دا هغه خځې چې دوی هیڅ نو اته تحصیل او تعلیم نه درلودو دوی ته فقط د کار زمينه مساعده کړې و اوس ټول هغه خځې په کور ناشته دي وڅ ټول هغه څه دی واځي په کور ناشې دوی هیڅ سړی نه د لودي چې دوی ته پیسې وګټي دوی د اولاد اې دوی د ماشوم اې دوی د کورنۍ خېټې ورډاتي کی اوس هغه څه دی چې په کور ناشې آیا څوک شته چې دا هغه د مونږ واوري آیا څوک شته چې دا واوري چې هغه ما سره اوس هغه څه دی اړیکې نیسي قسم په خدای دې ما کله چې دوی ما ته دا یادونه کوي چې اها د مخه کاوري
bale اوس تاسو ځخسته مېرباني
او اوس هم د ما سره هغه همکارانه د ما سره پړی کېږي ما ته وایي چې رئیس صاحب په الله قسم چې د شپې ډوډې نه لرم دوی هغه کسان دي چې لیسانس وي دوی شپاره سکاله دوله سکاله څواله سکاله تحصیل کړای وي دوی اوس مجبوري دي ګدای وکی ځکه دوی نارینه نه لري دوی بیا کونډې وي یا به پلارونه نه وو یا به ورونه نه وو مونږ دا غو کارونه په ولایت کې تر سره کولم دغه څه چې مونږ فقط دغه څه راټولولې خو اوس دا ټول څه دی په کور ناشته دي نو آیا تاسو کله چې دا طالب نیم ولوس فالج کوي آیا امکان لري چې دا به یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي هیڅ امکان نه لري زه بیا هم غواړم په ټول باندې هله دا چې هغه شل کلان خپل په خوانای تاریخ ماته کاروي خدای ته وګوري خپل د همسایګانو سره سیال وګرځي راځي شاو خوا غونډي هیوادونه وګوري وګوري چې آیا په دې نړۍ کې په دې دومره مملکتونو کې په دې دومره هیوادونو کې چې په نړۍ کې شته آیا د افغانستان سیال اوس چې افغانستان دی واقعا د افغانستان سیالي څوک نشي کولای افغانستان د مون هیواد له بعد مغه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د خځې په نوم د خځې په نوم دوی حکومت کې دوی ورته اړتیا نه لري د خځو په نوم باندې دوی شرمېږي اوس هم ښځې نشي کولای چې ښوونځی ته ولاړ شي دا واقعا ډېر د تاسف ځای دی او په هیڅ صورت نشي کولای چې په داسې شکل به د یو پراخ منصب حکومت رامنځته کړي
مننه مبارز صاحب تاسو څخه به بل پوښتنه وکم تاسو د نرګس جانې خبرې واورېدلې څنګه ښځې کولای سي چې تر طالبانو پورې خپلې غوښتنې ورسوي ښځو هڅه وکړي چې لاریونونه وکړي ښځو موږ ته دا هم ویلې چې دوی هڅه کړې چې د طالبانو سره مخامه خبرې وکړي خو طالبان ورته وخت نور کوي او دوی شکایت کوي چې د دوی پر غوښتنو باندې غوښ نه نیول کیږي تاسو په نظر څنګه کېدای سي چې ښځې خپل ژغ تر طالبانو پورې ورسوي
مننه بشیر صاحب اول دوات کې د مومن صاحب د خبرو په اړه باندې یو تبصره وکما هغه دا چې فکر کوم چې ما خپل منظور په ښه شکل باندې ونه رسوي یا غلط فهمي شوړه ځکه چې ما درې ټکي ویلې دي چې دوی په تفصیل سره ور باندې کار وکړي چې دا کار باید وسی زه ما خپل خبره و چې مکتب ده نه تنه مکتب تر اخره پورې تحصیل ما څو ځلې ویلې دي دغه کابل نه ویلې دي دویم د کار مسله ده چې باید ټولو ته خزینه ته نارینه ته ټولو ته برابر سي مسلکی ته برابر سي او مشارکت سیاسي مشارکت سیاسي معنا دا نه ده چې یو ګوند راسي او خپل خلک د امارات سره یعنی یو ائتلافي جوړه کړي دا نه خوځو د لپاره مشارکت سیاسي وایم دا ټول خبرې ما کړې دي درې ټکو باندې دا تفصیلات ورکړل غوند دا چې دوی ته معلومه څه چې سچ په وایم دغه څه نه ده ما په حوال سر ویل دي چې دا درې ټکي مهم دي چې باید حل شي دوی د امنیت پاکله باندې امنیت فزیکی منظور می امنیت فزیکی او بالکل امنیت بشری بلا ده چې ما خپل په دوه د افغانستان د بشری رپورت پاکله باندې امنیت پاکله باندې د عضو مو د ډیر ښه شکل باندې هم پیګم هم ریسات میکړی دي دا نسته د زخپل کابل کې ما د روحي شکل او وجه له کابل مو ټوله مشکلات لرو که دوی فکر کوي چې زه کوم یعنی چا د ما په کور کې کار کوي. متاسفانه چې زم هماغسې ښځه یم چې د ما په کور کې څوک کار نه کوي او زه اوس کار نه کوم. نو د خلکو نه جلا نه یم. پاتې شو ستاسو پوښتنه چې دا مونږ سره قب کولای سو چې نننی چارواکو ته خپله غږ ورسوو. متاسفانه چې مونږ یوازې د رسنیو له لارې نه کومه بله امکانات نه لرو. ما خپله غوښتې دي چې نه تنها امارت اسلامي سره بلکې د بورالاین سره خبرې وکړم. د 12 نوومبر د کال 2021 کې ما د دوی نه اپاینټمنت غوښتې دي. کله راته راکه وبخې. په دغه کیسه باندې ټول شریک دي، یوازې یعنی امارات نه ده. وضعیت اقتصادي بالکل خراب شوی ده او ډېر خلک خپله کارونه له لاسه ورکړي دي. خزینه هم خپل ځینې کارونه له لاسه ورکړي دي. امانت په دولت کې یوازې په دولت کې که چېرته وشمیرو تقریبا ښایي چې 40,000 کسان په دولت کې خپله کار له لاسه ورکړي خزینه. نور خو معلومان دي 9,000 خزینه چارواکي په دولت کې معلمین یعنی د خزینه دي. او ټول شپیره د دولتي چارواکو په افغانستان کې تقریبا 140,000 دی. نو خپله باید چې په یعنی دا ټکي په پام کې ونیسو. اما مشکل په دې کې ده، مشکل اساسي په دې کې ده چې دا سیستماتیکیږي دغسې حذف د ښځو. اوس یوه ښځه نشي کولای چې په یو وزارت کې ورسي، مثلا په اقتصادي برخو کې سکتور خصوصي کې هیڅ کومه ستونزه نسته خو زه د پاره چې خپله شرکت پرانیزي یا کار وکړي. اول خو نشي کولای چې یو وزارت ته ورسي وزیر صاحب سره وګوري. دا خو حس سو کنه زه هم دا وایم. اما په شکل د څه وایم، یعنی ټول ټکي باید په پام کې ونیسي. د اول سر نه د سربند نه باید کارونه جوړ سي. سربند څه شي ده؟ یو مشارکت سیاسي، مشروعیت ملي یا ملي مشروعیت. دویم بین المللي مشروعیت، دا باید وسي. دویم د مکتب او تحصیلاتو د ښځو دپاره ډېره مهم ده ژر تر ژره خلاص شي. متاسفانه چې فکر کوم چې دوی په منځ کې کوم مشکل سته چې موږ په خبر نه یو په شکل باندې، ځکه چې دوی نه دي ویلي. زه د امارات اسلامي وایانده نه یم، زه یو ښځه یم چې په کور کې ناست یم. د دوی که څوک وایي بهتره وایي چې دوی خپله یعنی جواب ورکړي. دا دویمه خبره. او د کار په اکله باندې مې ووایه چې په سیستماتیک شکل باندې موږ نه باید چانس وسو.
مننه مبارز صاحب، مننه. تاسو ستاسو د خبرو په تړاو باندې به د نرګسجان ستاسو څخه پوښتنه وکړم. مبارز صاحب وویل چې نړیوال هم پر افغان ښځو باندې په یو شکل باندې غوږ نه نیسي. په داسې حالاتو کې چې نړیوال هم د افغان ښځو و خبرې ته نور غوږ نه نیسي او خپل حکومت په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د دوی غوښتنو ته نه کښېني چې د دې ښځو اواز واوري او ورسره کښېني چې دوی څه شکایت لري، دا د افغانستان د راتلونکي څومره په زیان ګڼي تاسې؟
په لومړي سر کې به زه د آغلې مبارز پخوانۍ خبرې ته یو ځل بیا هم راشم. زه البته په پوره درنښت سره، ځکه آغلې مبارز او دې ته ورته نورې کسانې چې دوی په خارج رتبه بستونو کې دوی کار کړی دی او مشرانې ښځې دي، موږ ورته ډېر درنښت لرو. او واقعا دی چې پخواني دولت کې کار کړی دی، زحمت یې ویستلی دی او اوس دا چې ټول په کور کې ناستې دي، تاسف په دې هغه کسانو باندې چې اوس د دولت لیډ کوي رهبری مختبیي او دومره کادرونه ورسره اوس هم د هغه کادرونه دوی په کور کې نه ولې نو واقعا ډېر د تاسف او د خوشنۍ ځای دی چې داسې کادرونه دوی په کور کې نه ولې دي. راځو تاسو پوښتنې ته چې واقعا یعنی له بده مرغه زه وایم چې زه په داسې شکل یعنی چې افغانستان بیا هم پریښودل شي او نړیوال هم غږ نه ورته کوي له بده مرغه البته ووایم چې هغه پاملرنه چې په لومړی سر کې یعنی د 15 اگست نه وروسته هغه پاملرنه چې د نړیوالو هغه وخت کې کابل افغانستان ته وه اوس ډېره کمه شوې ده او تر ټولو عمده ترینه خبره په افغانستان کې د ښځو حقونه دي تر ټولو بشري حقونه دي چې دلته نه یوازې ښځو بلکې ډېرو نورو هم نارینه هم له عین همدغه مشکلاتو سره مخامخ دي خو نیمه ټولنه فالجه ده چې هغه په لومړي سر کې ښځه راځي نو که په داسې شکل باندې ادامه ولري او دوی د افغانستان او د خلکو غږ وانه وري نو افغانستان به د مونږ هېواد په لبا ته مرغه یو ځل بیا پخوانی تاریخ په کې تکرار شي او یو ځل بیا نه یوازې خپل شاوخوا ته بلکې نړۍ ته به ګواښ وګرځي. نو د ما هیله دا ده چې نړۍ د افغانستان د خلکو غږ واوري، د مونږ غږ دې واوسي او تر څو مونږ وکولای شو چې یو ځل بیا هغه اقل خپل هغه ابتدایي ازادي ترلاسه کړلی شو.
مننه مبارز صاحب، تاسو په څه خبره ده پوښتنه وکړم چې په اوسنی وضعیت کې په دا ډول حالاتو کې چې ټول افغانان وایي چې تقریبا افغانان په دې نظر دي چې ټول شموله حکومت نسته په افغانستان کې، د افغانستان راتلونکي تاسو څه ډول ویني په ځانګړې توګه د شذو راتلونکي په داسې حال کې چې نجونې هم نسی کولای چې تر شپږم ټولګي پورته وشونځي ته ولاړ شي؟
کته سم دغه سه پاتې سي خو متاسفانه چې دا راتلونکي به بالکل تاریک او د یعنی د افغانستان د ویجاړولو یعنی دلیل بسي مونږه شروع کړل چې لکه جوړه کو افغانستان متاسفانه فساد واقعي و چې غټه لانجه وه د امراتي ته سوې ده خوشبختانه، اما که چېرته دغسې چلند وسي خو معلومه خبره ده چې د افغانستان آینده بیخي تاریکه ده او کله چې بېسوادي کله چې د دغسې یعنی وضعیت پالیسي کېږي معلومدار چې امنیت هم خرابېږي، خلک چې سواد ونه لري، مینده چه سوادونه لده، چه رقم اولادونه تربیه کی، چه رقم تداوی ده خپل زانو کی، چه رقم در طول معلومه ده بیخی. مشکل اساسی هم داده چه باید دغا طول شمول زما په نظر دغا نده چه اغا کسان چه لستونه ورکی او طالبان نونه غواړي چې تاسو دغه لستونه ومنه او دا بیا یعنی حکومت فراگیر او دغه سی واغه سی جوړی کی متاسفانه ز ورسره موافقه نه لرم. مونږه حکومت وحدت ملی درلوده، زه خپل په ورپورې جلسو کې کله کله حاضر وم، نیمایي حکومت د بل طرف د حکومت څخه په ټکر کې و هر ورځ. که چیرته دغه حکومت غواړي دا خو افغانستان ویجاړیږي نور، که چیرته غواړي چې یو لاس وسي او نور خلک بالکل هیڅ بې واکه سي دا بله ویجاړي ده که نه. نو فکر کوم چې قانون او حاکمیت قانون در همغه ځای چې شکیدلې ده بیرته باید چې جوړ سي، او هغه دا و چې حکومت په قانوني شکل باندې انتقال نه ده کړی. په قانون اساسي کې لیکلی دی چې باید رقم کیږي دا کار، مثلا تعدیل که چیرته کیږي په قانون اساسي کې، په خپله قانون اساسي کې ستدې هماغسې باید وسي. لویه جرګه د قانون اساسي ته ضرورت سته. مولوی صاحب متقی هم ویلی دي چې قانون اساسي باید د هماغه بنسټ، یعنی هات نه چې یه جوړه کړې ده، د هماغه لارې نه باید چې تعدیل سي. نو خوشبختانه چې دا لار سته ده، معنا ده چې لویه جرګه باید وسي. زما وړاندیز لویه جرګه ده.
مننه مبارز صاحب. نرگس جان استاس څخه دا پوښتنه کوم چې موږ ته په بیلابیلو راپورونو کې او مرکو کې شوځو ویل دي چې دوی له ژور خپګان سره مخامخ شوي دي، په دې خاطر چې دوی نسي کولای نور خپل کارونه وکړي، او یا هم دا چې د دوی نجونی پر کورو باندې ناستې دي، ښوونځیو ته نسي تلای، او د خپل راتلونکي په اړه باندې، د خپل لوڼو د راتلونکي په اړه باندې اندېښمنې دي. ستاسو په نظر باندې نجونې باید څه وکړي چې له خپل راتلونکي څخه ناهیلي نسي، او خپل هیلې له لاسه ور نه کړي، او دې ورځې ته سترګې په لاره سي چې یو ځل بیا به ښوونځي د دوی پر مخ باندې پرانیستل سي؟
ډېره مننه. یعنی واقعا ډېر د خوښنۍ ځای دی چې اوس هغه کسان چې په هیواد کې دي، بالخصوص د موږ خواره طبقه چې ربده مرغه چې ښځینه همیشه او همیشه په افغانستان کې د هغه چټل سیاسي جنګونو قربانیان همیشه په لومړي سر کې ښځې ګرځېدلې دي، او همیشه ښځو ډېر زیان لیدلی دی. نو اوس هم د ډېر مختلفو سیاسي جنګونه چې د موږ په هیواد کې اوس مهال جریان لري، ډېرترین فشار په ښځو باندې دی. واقعا ښځو ډېر زیات خپل هغه روحي فشار تر روحي فشار لاندې دي، او دا چې دوی څومره، یعنی زه خپل هماغلته وم، زه پوهېدم چې ما خپل شخصا ما څومره تغییر کړی. نو اوس هم زه دغه هر یو درد خپل د زړه نه احساس کوم، کله چې تا کلونه درس ویلی وي، تا کلونه تحصیل کړی وي، او تا کلونه کار کړی وي، او کله چې ته بیرته په کور کې ناول شي، او یوازې د دې لپاره چې ته ولې، ځکه ته ښځه یې، او ته د تا مسؤلیت یوازې د کور تر چاپېریاله پورې محدود دی. نو دا واقعا ډېر درد لري، او په داسې شکل باندې کې ادامه ولري. نو بیا هم هماغه پخوانۍ خبرو باندې راځم چې زه د هیواد راتلونکی ډېر تر حد نه ډېر زه هغه ډېر تیاره وینم. نو له بده مرغه ووایم چې په دې شلو کالونو کې یوازې طالبان دومره پوه شول چې ښځیناو ته موږ په طب کې اړتیا لرو، او یوازې هغه کسان، هغه ښځیناو چې طب یا پخوانی د هغوی طب مسلک و، او یا هم اکثرا اوس غواړي طب ولولي، ولې یوازې دې لپاره چې حداقل زه کولی شم د طب له لارې خپل دندې ته ادامه ورکړم. نو په دې شلو کالو کې طالبان دومره پوه شول چې ښځې ته موږ یوازې په طب کې اړتیا لرو، یوه خبر، او دویم په دې باندې دوی پوه شول چې موږ ښځینه ته یوازې تر شپږم ټولګي پورې اړتیا لرو چې په ښوونځي ته ولاړ شو. له بعده مرغه وایم چې په شل کالو کې دوی یوازې دومره تغییر وکړو. خو بیا هم زمون هیلمن یو چې دوی کې مثبت بدلون راشي. اوس خو دوی یو وړکۍ ډله راغلی ده، او رهبریت مخ ته بیایي. نو زمون هیله دا ده چې دوی حداقل که غواړي چې واقعا سالمه توګه کار وکړي، زمینه مساعده کړي، او خپل بقا ویني، خپل بقا یې د ښځو په ګډون کې دی. نو راځو بیرته دې خبرې ته چې ښځې باید څه وکړي په دې برخه کې. نو هغومره چې زه هغلته د کسانو سره په ارتباط کې یم، د خلکو سره په اړیکه کې یم، اول خو ډېر ښځې هڅه کوي چې مثلا طب خواته ولاړ شي، خو هر نجلۍ، هر ښځه نه شي کولی چې طب ولولي، ځکه شخصي د دولتي مسایل بخي او خواته پرېږدي، ځکه لا تر اوسه پورې نوی کال نه دی را پیل شوی چې امتحان د کانکور وسي او څوک طب انتخاب کړي، بیا هلته کامیابېدلې ځان ته خپل شرایط لري. خو په شخصي کې لوستل هم ډېر زیات تر حده ډېر قیمته تعمیږي. پخوا هم چې ښځو اکثرا شخصي پوهنتونونو ته ادامه ورکوله، د هغه کسانو چې دوی خپله کار کوو، خپله کار کوو، د یو خوانه به کار کوو، د بل خوانه بېرته خپل تحصیل ته ادامه ورکوله، د نغې کار په وسیلې غموز دی چې ترلاسه کوو، د نغې په وسیلې به بېرته خپل تحصیل ته ادامه ورکوله. د موږ هیله بیا هم دا ده د همدغې ښځنامونه چې هیله ده خپل هیلې او ارمانونه د لاسه مه ورکوئ، او زه من هیڅ دې چې البته او ستاره په پانتون کې هم هغه وخت او اوس هم زه هغه څه باندې چې ډېر زیات تاکید کوم د ما زه همیشه وایم چې مطالعه وکړئ کتاب ولولئ تر څو دوی حداقل یو دا چې دوی ته یو سالمه او مشخصه مشغولتیا پیدا شي، دوی مصروف اوسه، دغې نه چې دوی په دې منحوس جنگ چې فل حال زموږ په هیواد کې ادامه لري دغې لپاره دوی ډېر فکر وکړي، ښه به دا وي چې دوی خپل مبارزې ته ادامه ورکړي یوه خبر، او دویم دا چې دوی بیا هم خپل مطالعې وکړي، خپل کتابونه دې لولي، خپل درس دې نه پرېږدي، او بس همدغه.
مننه. او مبارز صاحب په اخر کې کتا سه هم یو څو خبرې و شذو او جنو ته وکړي چې دوی څه ډول خپل هلي باید ټینګ وساتي د خپل راتلونکي لپاره.
بالکل، زه هم داسې باید وایم چې د دوی د دې لپاره چې لکه مورال ورکمه، زه خپل دوه ماستري لرم، جراح یم، څونه مریضان می عملیات کړی دي خپل ژوندانه کې، زه شپېته کلنه پورته یم، زما دوه اناګانې باسواد ولو کار کاوه، متاسفانه چې د مونږ لمسیان په دغه حالت کې رسیدلې دي چې واقعا ما د پاره دردونکې ده، او د دوی نه دغه یعنی دوی ته وایم چې ناامید مو اوسېږئ، همدغه څه چې محمد صاحب ډېره په ښکلي شکل باندې وړاندیزونه وکړل دوی ته، او وایي چې ترقم وکړي، مطالعه وکړي، مثلا موږ مبارزې ته دوام ورکړي. دا بالکل داسې ښکلی ووایه چې زه نه غواړم چې اضافه کړم. دویمه خبره دا ده چې موږ ښځو ته وایو، همیش ښځو ته وایو چې تاسو د خپلو حقونو دفاع وکړئ. دموږ نارینه چرته سوال دوی ولې چوپه خوله پاتې دي؟ آیا دوی غواړي چې د دوی نجونې بې سواده پاتې سي؟ که غواړي همدغسې چوپه خوله پاتې سي. یو ویې وایي چې موږ نه غواړو چې د موږ جلکې مکتب ته ولاړ سي، چې موږ ته روښانه سي چې موږ بېخي اوازې او موږ مجبور یاست چې خپله د ځان نه دفاع وکړو. یا دوی هم شته دي، یا دوی هم غواړي چې د دوی نجونې درس ووایي، او د علما کرام نه غواړم چې دوی موږ ته ووایي، موږ ته درس ورکړي چې هلته چې په قرآن شریف کې، په حدیث شریف کې لیکل شوي دي او تفسیر شته دي چې موږ حق د تحصیل یا حق د کار نه لرو، هغه موږ ته راوښي چې پوه سو.
بله، ډیره مننه مبارز صاحب ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د نرګس مومند صاحب څخه هم ډیره مننه چې له موږ سره خبرې وکړي. د مخکښ شزي خبرونه وخت پای ته رسیږي. اوریدونکو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم. تاریخ په بی قابو هسه سوار لیکوله، وخ کتا پورته پختنو باندې نور ولګېدو، د خپل کاله په غلمې
وجنی د پردو فلمسا زما پورزو او پشپو باندین نور ولگی دو زما مصحب زما پختو ای دوار یو لمبکنا پا جمع تونو پوجرو باندین